السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب خبرېږي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د برکو یوه بله لړۍ وړاندې کیږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوي سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادام بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوي چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد همغړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سه شنبې تر ورځې پورې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سیندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سیندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې د سیندونو غاړو ته له نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د پاکستان پوځ تایید کړی ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې لومړۍ حمله د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. په بیان کې راغلي دي چې په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 وسلوال ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان شول. د دې برید پر د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا بیان کې په کوز دیر سیمه کې هم په یو نښته کې د 2 سرتیرو او 10 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای وموند. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو ته ادعا په وار وار رد کړې ده. اوایي پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي. د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو پرون وروسته له هغه الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بې پیلوټه الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دې هیواد قلمرو ته ننوته. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل د دې هیواد اف 14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بې پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته یې خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولنډ په ختیځ ښار لوبلین کې هم د دې هیواد هوایي قلمرو ته د روسیې د یوې بې پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولنډ درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې وه. او امریکایي شرکتونو اعلان کړی چې په برتانیا کې به د 1.5 میلیارد ډالرو انډول د 1.25 میلیارد پاونډو په ارزښت پانګونه وکړي. دا اعلان برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په درشل کې شوی دی. برتانیا ته د ټرمپ دوه ورځنی سفر را روانه چهارشنبې پیلېږي. بېلابېلو شرکتونو له هغې ډلې سیټي ګروپ، پیپل، د امریکا بانک او بلک راک په برتانیا کې د نویو پانګونو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. همدارز ویل کیږي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې اوپن ای آی او انویډیا غواړي د ټرمپ د سفر پر مهال په برتانیا کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د برتانیا د سوداګرۍ او پانګونو وزیر پیټر کایلی ویلي دی چې د ولسمشر ټرمپ د سفر په درشل کې د امریکایي شرکتونو پانګونې د برتانیا له یو نږدې شریک سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او دوام نښه ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن یک شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د وګي اسمبلی درويشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 سره برابر ده. را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باوری چې امریکایی پلاوی په کابل کې د بندیانو د تبادلې او احتمالا د محمود شاه حبیبي د خوشی کېدو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي.
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما ضرور ازادۍ ته غاړه کېږدي.
د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د مرسته رسوونکو میرمنو ژوند اغیزمن کړی دی.
دفتر موږ ته ویلي چې له کوره کار وکړئ. نه پوهېږم چې دا ستونزه به تر کله دوام وکړي، خو اندېښمنه یم چې څه ډول به د کور مصارف چمتو کړو.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستانه ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. په یو مرکه کې به واورئ چې سره میاشت وایي د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې به زلزله ځپلو ته په کمپونو کې د ژوند ښه شرایط برابر کړي.
سره میاشت غواړي چې دوه کمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره په هغه کې د ژوند وسایل آماده کړو.
نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل ته د امریکایي پلاوی له سفر وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې هر امریکایي وګړی چې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې ښاغلی روبیو منځني ختیځ ته روانېدو مخکې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال دا خبره چې دواړه لوري به ډیر ژر د بندیانو د تبادلې موافقه وکړي تایید نه کړه، خو یادونه یې وکړه چې د برمته او پچارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بولر په کابل کې د څو د دې کار امکانات وڅېړي. روبیو وویل د بندیانو د تبادلې په اړه وروستۍ پریکړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوي، خو د ټینګار وکړ چې هر امریکایی چې په هر ځای کې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. روبیو زیاته کړه امریکایي پلاوی د دې لپاره کابل ته تللی دی څو دا امکانات وڅېړي چې آیا دا کار کېدای شي کنه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم له امریکایي پلاوی سره په دې سفر کې ملګری دی. هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې ښاغلی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره وکتل. په بیان کې د ښاغلی بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د بیلابیلو دواړخیزو مسایلو په تیره د هغو وګړو په اړه به خبرو ته دوام ورکړي چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. امریکایي پلاوی پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره خبرې د دوه اړخیزو اړیکو په تیره د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو د دوام پر اړتیا متمرکز وي. په بیان کې د دواړو خواوو د بندیانو شمیر، هویت او د هغو د نیول کېدو دلایل نه دي ښودل شوي. امریکایي وګړی محمود شاه حبیبي چې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلند ادارې مشر و د هغو امریکایي وګړو له ډلې دی چې ګمان کېږي په افغانستان کې به بندیان وي. متحدو ایالاتونو د 8 کلن حبیبي د موندلو لپاره د معلوماتو په بدل کې 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. د حبیبي برخلیک د 2023 کال په اگست میاشت کې دغه لنیول کې دوه وروسته معلوم نه دی او طالبانو ویلي دي چې دوی سره نشته، خو دغه کورنۍ وایي چې طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی دی. د حبیبي ورور محمود شاه حبیبي پرون وویل
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما ضرور ازادۍ ته غاړه کېږدي. امریکا حکومت مشتدار جا کړی دی او طالبان ته په وار وار ویلي دي چې د امریکا حکومت د طالبان سره هیڅ تعامل نه کوي تر هغو پورې چې دوی زما ورور آزاد نه کړي.
امریکایي وګړی شپږ شپېته کلن جورج ګیلزمن چې د هوایي چلن انجینیر دی له دوه کاله بند وروسته په تیره مارچ میاشت کې کابل ته د بولر او خلیلزاد د مخکینی سفر پر مهال د طالبانو له بنده خوشی شو. ګیلزمن دریم امریکایي وګړی دی چې د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د کار له پیلې وروسته له بنده خوشی کیږي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لسګونه بهرنیان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د هغو ښځو ژوند او راتلونکی اغیزمن کړی چې د مرستو پر سوالو کې زیاته ونډه درلوده. د ښځې وایي چې اړې دي لخپلو کورونو فعالیتونو ته دوام ورکړي او اندېښنه لري چې دا بندیز به تر کله دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دې ادارې افغاني ښځینه کارکونکي او قراردادیانې خپلو دندو ته لتلو منې کړي دي. جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو په کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز ډیرای دا ښځې د خپل ژوند راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې له کلونو راهیسې د دغه سازمان په بیلابیلو څانګو کې د کارکوونکو او قراردادیانو په توګه د مرستو رسولو کې مهم رول لوبولی اوس اړې دي چې له کوره کار وکړي. له دې ډلې دوو ښځینه کارکوونکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د دوی نومونه هغه څنګه چې دوی پکې کار کوي او د ولایتونو نمونه یې په راپور کې خبره سي. ازادي رادیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
خمی شروع یعنی ما بود که وقتی میخواستیم داخل دفتر شیم در دروازه از پیش دروازه دفتر یا ما را گفتن که نه شما داخل آمده نمیتونیم.
دم دیمیشتی پا پیل که کلا چه مقفتل دفتر تنه نوزو طالبان و دفتر در دروازه مخی تا مکتبا و یال چه دنه ننشی تلی رو سال دفتر مکتب زنگ داغه چه باید لکوره کار بکری اوس لکوره کار که و خونه پوهیگم چه دوازیت پتر کلا دوام ملری.
یه وی بلی کار کن که هم مراندی زیاد اکلا
دفتر به ما گفته که از خانه کار کنیم. ما میفهمیم که این مشکل تا چقدر وقت دوام پیدا میکنه اما ما به تشویش ازی هستم که
دفتر محتوی لیچه لکوره کار وکری نپوهیگم چه دستون زبا تر کره دوام وکری خو اندیښمنه یم چه که دفتر موله دندی لری کری او نشو کری چه کار وکرو سه ډول به د کور مصارف چمتو کړو.
دوی وړاندې زیاته کړه چې د دې سازمان په ټولو فعالیتونو کې د افغان ښځو فعال ګډون او شتون په ځانګړې توګه د بشري مرستو په برخه کې حیاتی او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو په بشري فعالیتونو کې د افغان ښځو د شتون پر اهمیت ټینګار کړی دی. د یونما دفتر د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 په یوه بیان کې اعلان وکړ چې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه افغان کارکوونکو او قراردادیانو د ننوتلو مخه نیولې وه او دا بندیز وروسته د طالبانو چارواکو لخوا په لیکلي او شفاهي ډول په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو ساحوي دفترونو ته وغځول سو. د یونما په ټکو طالبان په کابل، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ملګرو ملتونو تاسیساتو ته د ننوتلو په دروازو کې شتون لري تر څو دا بندیز پلی کړي. یونما زیاته کړې چې د دې جدي ګډوډۍ یا اختلال په غبرګون کې د دفتر او نورو ادارو، صندوقونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پروګرامونو او د دوی د اصولي او اړینو کارونو د دوام لپاره د ممکنو انتخابونو د زیړلو لپاره لړمحاله عملیاتي تعدیلات پلی کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر روان کال په مې میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې لسګونو ښځینه کارکوونکو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه سوي دي. د هغه په خبره دې مسلې یونما دې ته اړه کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. خو د یونما د معلوماتو له مخې طالبانو هغه مهال ویلي و چې د دوی ځواکونه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر وړاندې د مرګ واخلو کې ښکیل نه و او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه څېړنه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هم همغږی دفتر اوچا په ګډون مختلفو ادارو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مرستو پر رسولو کې مداخله کړې او په مرستندویه فعالیتونو کې د ښځو د ګډون محدودولو سربېره یې پر دوی فشارونه زیات کړي. هغه څه چې طالبانو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي و، طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربېره په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزیل کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستنه کړي. یوې جرمني ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمیر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري او ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده چې دا خبرې به مثبتې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې خپلې 15 کسیز کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي پراپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللی وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنده کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د تک پتما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له تیر دریو کلن رئیس جرمنی ته د لیک پتما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې. دوه ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر موږ ته ویزه راکړي.
د اندېخنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړې چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستنه کړي. جرمني ورسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې تر څو د هغو افغانانو اتباو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شو. په راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو دغه افغان اتباو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اگست لنیمای په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی او د دوی په هڅو خوشی شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول اتسیډل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولیک ډول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمه د جرمني د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمني رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د ورستیو شمیرو لمخې پاکستان د روان کال اپریل رئیس له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان میشته ټولنه وایي د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو خلکو ته په یو کم کې د استوګنې شرایط برابر کړي دي. په کونړ کې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې کم کې چې مسؤلیت د ټولنه لري لومړنیو مرستو ته د زلزله ځپلو د نه لاسرسي ادعا رد کړې او ویل ان دوی ته دوه وخته ډوډۍ هم ورکول کیږي. مخکې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لومړنیو مرستو د نه رسیدو، د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او د رڼا د نشتون له ستونزو شکایتونه کړي وو. له عبداللطیف ثابت سره زمونږ همکار مرکه کړې او په سر کې په دغه جوړ شوي کمپ کې زلزله ځپلو ته د امکاناتو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه کیم سه تقریبا په 315 درس کورنۍ تر اوسه پکې راجستر شوی او د 500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیدي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تر اوسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تر سره وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي کمپلونه او همدارنګ هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي چې انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو دغه مرسته تر سره سره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو چې هغه کې بم تقریبا منګ واړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله زپلې ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سي هغه ثابت سي منګ ته دا کس زلزله زپلې ده او دغه ساهینه ده دغه لپاره کمیټه ټاکل سوی سي دا خلک تثبیت کړي دغه کس زلزله زپلې ساهینه راغله ده او کور او خپلوان په کې لاس ور کړی. نو هغه لپاره د 1500 خیمه یو بل کیمپ هم منګ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کېږي د زلزلہ زپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د غوی لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله زپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله زیات سوی ده او مرکزی و هلته به ستونزه وي، خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده، په سرک په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کلورین ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سي کوم ځای کې سي د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته ک بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی، اما دلته لاندې سره ښار کې د ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي او د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ ته یو قسم برخونه توزیع کړل سی هغه دلمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي. خو دو درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطری او د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړی سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې د واپاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی انشاءالله ملګرو سره هم پې فکر کړی دی کېدی سي دا ټولې خیمې موږ د واپاشي کړو ترڅو خلق متضرر
نشي. په کونړ ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کونړ ولایت کې د مرګونې زلزلې په سلګونه زره زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمیر کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ژوند یې له صفر نه پیل کړی و خو زلزلې یو ځل بیا بې سرپناه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیری ستنو شویو کډوالو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او د هغوی بشري اړتیاوې ور ډېرې کړې دي. سنا کاکړ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکې ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلای رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې لکلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ بیا غا انتهایی زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لک صفر نه و او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا و غم له منځه لاړله او مالی ستونزې هم دي تعلیمي مشکلات هم دي اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغنی بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راوت ازادي رادیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپالې واره دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي ورنه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیره کې ناسي دا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشته نه یو ترپالې مال هغه کله وښ کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیف هم د سپتمبر په 12مه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیر یو ستنو شویو پر ژوند دی اغیز کړي او بشری اړتیا وی ډیری کړي دي. د غشان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ لګاونډیو هیوادونو بیت ستنو شویو ل درې سو وشپګ او یزرو ډیر کسان ل دې مخ کې هم په ډیر زیان غالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 13 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجه سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمیر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د آزادی رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده؟ افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی
د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی سخن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، ډېر کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران ځل لاس دي. دا خلک ګرد ځل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دی ویسي. ناوړه ولونم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر منوریدونکو راسره اوسئ په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار میلمنه ده. اغلی مليار خبرونه ته شرغله
مننه قدر من شي برسه زه خپل سلامونه تاسې ستاسو درنو همکارانو قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که پلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو، په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله دارنګ ډېله دی چې ولسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندې په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس څنګه پیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي نه، او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مختبو کې او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولای شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، چرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څو به استدې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسې باید افغانستان ته راشي، خطر رومانی ریسک ومانی دا کېږي. ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هغه و چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ. د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر ایساتو شو، زمونږ ډېر قدردانې وشو. او مونږ وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته د پاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هغه مدیر او وروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی تکر چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. هغه دا ده چې د شخصي دار
علوم یا مدرسو په نامه باندې خوانتي دې شپږم سم په پورته نجونو ته خلاص شي وي دي چې البته هغه نصاب پندوس فیصد دلی علوم دي او پندوس فیصد په استلا اصلي علوم دي او زه چې په سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای ما تار علوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي او حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکو دا به ډیر سخت وي چې سړی دا شی وویل شي دا ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې به تخت شي او تاوت مدني مبارزه کړونه شاید په بر کې ونیسي او لکه تاغه د منګ دادونیم کال په نیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي وروروژنه وشي بمبارد شي موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکي ده او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې په پرمختګ کې دا اوس دا مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي دا په هره برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی دا قاری د قرآن مو حدیث مو ویلې دي د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لار روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي او د پرته د خویندو نه او ټولنه مایوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده موږ په برخه دا مثال ورکړی دی چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزر دی وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو
اغلی ملیار که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم په هغه وخت کې تاسو ځینی فعالیتونه کول دي قابلیت د روزنې په برخه کې په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي لږنو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو د 214 قابلیت یا د محلي دایي چورته وي دا مو روزل چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یو مور هم چمري هغه هم ډیر ده. ما کله چې د 50% نه راټیټیږي نو دا به خپل یو لاسته راوړنه و. او هغه خويندې چې ما ورسره ولیدل یعنی حقیقت دا چې زه پیښه ایران شوم چې دوی دي سواد نه لري اما دومره بیدار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دي دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله دوی دي دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دي خو روزل شوي دي دوی دي خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی له دغه روزل شوی قابلیت سره مو لکم یو سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږی ستاسو کار لرم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخستلای او مایان وخت چې مونږ هلته زو مونږ دا مسؤلیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې تللې وای مې ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روز شو محلي دای سره یو ګورم
د په افغانستان کې د جمهوریت نمخ او بیا په کابل کې کورنی جګړې ور هاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ول وسط الله ورسه تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې انجلۍ او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانو
یو شې یو تفاوت پات قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په خار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکن و ځکه د یو جنگ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولای اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنې مونږ په ډېر ارامۍ سره کولای شو چې خپل کار آزادانه وکړو
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه
په دویمه منیمه کې
هو په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدل چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی
بالکل من که خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا او مرافي څارنوالۍ کې مم کار کړی دی تبي دا چې مونږه البته په تحقیق کې مونږه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې په مو نظارت کولی او په مرافي څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د څارنوالۍ کار کړی دی په دلته په مرافي څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل د سیمه لرله چې اته کاله پې باندې تیر شوي وو او یو سوان الک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږی تر شلا بورد وي چې وخت دغه وخت کې سره لوبي کولې و دا ماشوم دی هغه ګټلی و دا سوان الک ګټلی و خندلی و دا سوان الک دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و د دې صحنې دا مشر او پسې شوی و دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و په بریالی شوی و په تېښته باندې وتلی و خپل پلار ته یې دا خبر کړې وه دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي و بلاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي و دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
خو بخښه شاهد ام دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانات دا د سټ ما تر اخره شو غوسه د اته کال نه دا کټو پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت ما چې په دقیقه د سیو ول وصله او ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتیدل او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیا د په باورت کې په کاش کې ولګي چې دا پیدا شي او ونه شي دا دوسیا زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و ماشومې خوشی کړی و او ویل یو چې دا باید په کشف کې ولګي دا دوسیا دا دوسیا زمونږ تللې وه تمیز څارنوالې ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیا ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالې کې اتو کالو کې کله همیشه پکې تخیل سړی و نو دې څارنوال زما مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغې زما د قرار نه لرې کړي و زما قرار یې کاپي کړی و چې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي دا شاهد نوم یې لیکلی و نه یې لیکلي چې شاهد دا دوسیا بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته او څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې مې تایید کړی وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره د سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته ویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې و اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته ویل چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظ مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه
هغه خوشې شوی و هغه خوشې شوی و هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړې وای چې بېرته تللی
وای یعنې او د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و
او نه خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي
آغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلې وې د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې څه احساس مو کوو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو
یو شاید باید ووایم شاید هغه چې
دردیدلی دی اوی دی پتا اوی دی پادر بدات تفاهم ورنی یما انسان انسان دی پاول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي کڅو کې او جرم کې هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هیڅ کله دا څه نه ده کړی چې د یو څوک توهین کوم یا به احترام وکم زما په مخ کې یو دغه په امنیتي حوزه کې تللو تحقیق د پاره یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و خو دا ډېر ساده سړی و نو په دې ډول انکار کوي د قتل نه د اماده په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کوي نو دا سړی دا په چو پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دې چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه د تناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا د اجازه درکړې چې ته دی ووهې دمته چې څارنوال څه دی هر کی کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وارو کې یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلې او څوک چې جرم مکه کې شوی او قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپیادی شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل تیر زمانه سره تړي
تبې د ارتباط شته ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی دا نیم ژوند دلته ما کړی دی دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه زم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تاسو ترش کې خښتي یعنی د سې دې نور القالو یا القد خپلوان او الته یو څه شته دي چې راوتی دي ترش کې دي اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما به افغانستان ته بیاي دا اړیکه وجود لري چې ما دا وجداني مسولیت راکړي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظ غریب نه دا ما هغه وخت منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفتو پیسو باندې الته درس وایلی تحصیل موکړ لوړ تحصیل موکړ کم وخت کار وکړ منګ نه دي جګړو لکبل د کار چانس واخص شو چې خپل ملت ته خدمت وکړ منګه ځواني اوس زمونږ ځواني یانه دي نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به تاسو افغانستان ته بیایي او هغه نه پریکي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې ځای
حالت وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا دلته دوه لاره راغله چې یو افته مکمل از دې میل ما پالم په اسلام ما په ولا هر چیرته نو یو ورځ دا ول نه هي کده د اوتریش ډیره کول او قدمي دغه دا الته د خلاص د دې پلاس کې اچول او کسي د قدم وبا ما ته چې ما ته وختونه کړو چې زوسته بيبي جان وایم ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما ته څرکا جان یې ته فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوین زیات اس یعنی دا درد ما سره شته همیشه دا پرمختګ دی
دی ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دي ته منفي ښکاري ویلي دوی د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی د ایجاد کړی څنګه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او قانون کې ورته پیس نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د هغه څه ستونزو سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کور دا مننه یو مکتب هم مال د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډیره مننه کور ودان
azadiradio.com
چاہتا
استاد تصویر سر کوم لوبه دیرم خوخای محبوبی دیرم خوخای محبوبی چتا من کوی دروغ رزر بوختنی چتا من کوی دروغ رزر بوختنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی